سلامونه د ازادي رادیو د خبرونې تموزه احمد تکل هر کله کوم قدر من اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د هلو وړانګې د رادیو ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام تان د څنګ ته ځنګړي ده خو لمړی په مکرې خبرونو ته په کابل کې د بیگانې چودنې پړه د اسلامي دولت ترلې یادایش د خراسان څنګه ومنله په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانې ویاند خالد زدران ویل دي چې د شپږسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې په یو مسافر وړونکي موټر کې چودنې درې ملکی وګړي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي خو داعش ډلې د اعلان په نوم په یوه ویبپاڼه کې ادعا کړې چې د کابل په شپاړسمه ناحیه کې د پلچرخي زندان پر یو موټر په بمی برید سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی خو اعلان یې کړی چې یو مشکوک کس یې په دې تړاو نیولی دی په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې چاودنه په یو وړه مسافر وړونکي موټر کې شوې ده دا په کابل کې په روانه اونۍ کې دوهم برید دی چې د داعش خراسان څنګه یې پړه مني لومړۍ چاودنه د شنبې په ورځ په دشت برچي سیمه کې وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان یې ووژل او څوارلس تنه نور یې ټپیان کړل د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د لس میلیارد افغانیو په ارزښت د څلوېښتو پروژو تړونونه منظور کړي دي په دې اړه د طالبانو تر ولکې لاندې ارک پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا تړونونه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون لخوا تر ارزونې وروسته منظور شوي د بیان له مخې په دې پروژو کې د پنجشیر د پرندې د بند جوړول د زابل د توري بند بشپړول په کابل ښار کې د ځینو مهمو سړکونو اساسي رغونه په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د رسولو او د باکیفیته او چټکو انټرنیټي خدماتو وړاندې کول شامل دي د طالبانو حکومت ویلي چې د دې پروژو د کار په پیل سره به زرګونه کاري فرصتونه هم رامنځته شي په 2023 کال کې د افغانانو په ګډون سره باندې درې لکه او شل زره کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې د جرمني د ډي پی خبري اژانس د خبر لمخې د مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د جرمني فدرال ادارې په دې وروستیو کې خپل کلنۍ احصایه خبره کړې او ویل دي چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو ډیرو کسانو په تیر 2023 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې د راپور لمخې ډیری پناه غوښتونکي په لومړي ګام کې د سوریې بیا د ترکیې او وروسته له افغانستان څخه جرمني ته تللي دي د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه زره افغانان اروپایي هیوادونو په تیره جرمني او ګڼ شمېر نور بیا امریکا ته کډوال شول پر دې سربېره لسګونه زره نور کسان هم په ناقانونه توګه په قاچاقي لارو جرمني ته ولاړل د جګړې له پراخېدو سره د غزې له روغتونونو څخه پاتې ناروغان او ډاکټران د تېښتې په حل کې دي د روغتیا نړیوال سازمان پرون اندېښنه وښوده چې له دې سره به په غزا کې پاتې فعال څو روغتونونه هم بند شي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو څخه تښتي ډېر کم شمېر روغتونونه په غزا کې چې د اسرایلو تر بمبریو لاندې ده فعال پاتې دي اسرایلو وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1مه حماس ډلې پر اسرایلو پراخه حمله وکړه لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او له 240 زیاتې یرغمل کړل د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه څه باندې درویش زره کسان وژل شوي حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي اسرایلو ویلي چې له حماس سره د پاتې شاوخوا سل تنه یرغملو تر خلاصون او د حماس ډلې د مشرتابه تر له منځه وړو پورې به خپلو حملو ته دوام ورکړي او د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل لومړی شل اووریزه لوبه کوي د لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې ترسره کیږي افغانستان او هندستان درې شل اووریزه لوبې لري چې لومړی د جنوري په 11مه د پنجشنبه په ماښام دوهمه یکشنبه د جنوري په 14مه او درېمه وروستۍ د جنوري په 11مه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو او زل ترانک دی اوریدونکو سلامونه می ومنئ. زوی او لور دواړه د میندو او پلرونو د زړه ټوټې بلل کیږي، اما ځینې کورنیو کې د لور په پرتله زوی ته ډېره توجه کیږي، حال دا چې انجونې په راتلونکي کې د هغه مقام او رول له امله چې په ټولنه او کورنۍ کې یې ترسره کوي باید د توجه وړ واوسي. دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي، دوی دي چې ولسمشران، نوابغ او پوهان په خپل غیږه کې روزي. دوی دي چې د کورونو تاداب ایښودونکي دي. نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو، سو غوره ټولنه او غوره اولادونه ولرو.
درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ او جوړ وایست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه، نن له دوو هوښیارو، زیرکو او نوښتګرو نجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلي اوسیدونکي دي. دواړه زیرکې او هوښیارې نجونې دي. ملالۍ په خپل کلي کې ښه نوم او شهرت لري، او د هوښیارتیا خبرې کور په کور کېږي. په ښوونځي کې هم اول نمره ده، او وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس به له دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه را رسولي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کړئ. ښه بشي.
زما نوم ملالۍ ده، د خوشحال خیل د کلي یم. د روخان ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام، زه ګلاله یم، د روخان ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه، زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کړم. ملالۍ جانې، دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې پخوا وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړې درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیا زه وګلاله کېناستو او څو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زموږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راوړي، او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلاله جانې، اوس تر ته وایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې برش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه، خیاطي زما د خوښې کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
لمرستندوی یا بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنگین لالا زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې، نو هغه مرستندوی موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. سو موږ تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل ور وښایئ چې وایې ګوري.
ولې نه، دادی دا کڅوړې ما ګلالې ګنډلې دي.
وا، څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي. ته صبر چې دا لیکل شوی خط ولولم. دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندوی موسسې نښه لګول شوې. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم، او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یو درخت کڅوړه وګنډي چې موږ له نږدې نه وګورو.
سمه ده، سمه ده. ګلالۍ، راځه چې صفې باندې له ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
د ځنو زبم به تکول شروع کوم او ته په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالۍ جانه،
څه وایې؟
زمون کامرمنان به ویډیو کې او تاسو خپل کار کوي، وروسته به ان شاء الله خبرې وکړو.
ښه، سمه ده،
سمه ده.
وه متا،
وه کر ملک صاحب، امر کوا.
چیرته ده پام ده، چیرته ده ولکه؟ هغه د شرکمان خان د مور ده وای خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان دغه خبره وکړه کنه.
ورته وایم صبر وکړه، ولې وخت خطا یې کنه.
دا ده ملک صاحب، دوه دروازه
راکړه له خیر سره ده ولکه. یو ګلاس وبم در سره راوړه چې دا وابه وګو نه خورل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا ده انده اوسې راوړم.
راوړه له خیر سره. دا هده وخوره چې نن ده پاسپورت اخیستل ورسته. د همت مېرمن او لورم در سره که چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ها زیبا جان او پلوشی تم نن پاسپورت ور کوي
او
څه را څوی دا زیبا او پلوشا
والا که څنګه ځان سره بګنګه راکا دی او بګلاس راکا
ها واخل
را دو تا دې څه وکړ دا ګلاس دې چا پکا والا که لون خشتي کوم
او بخ ملک صاحب مخکې مو څه وویل زیبا او پلوشا مو یاد کړه
ولې ته خبر نه یې پلوشا او لور دې د شرزمان له مور سره یو ځای پاسپورت اخلي له خیر سره
لور او میرمنه ولې هغوی په پاسپورت څه کوي
د شرزمان له مور سره ځي هلته خو بل څوک نشته که نه چې ساتنه او پالنه یې وکړي
هو زویا زه خو لور نه لرم نو پلوشه مې د لور په شان ده هغه به راسره وي
اوس نو ښه شوه ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده اوس یې تاسو راباندې خارج ته لیږئ هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره یي ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي خارج ته یې تګ خو بیخي زما زړه نه مني
لا حول ولا همت خانه تا هماغه همت یې چې خپله میرمن او وړه لور دې په خالي میدان یوازې پرېښودل اوس داسې د غیرت خبرې کوې
ملک صاحب ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده
چې دومره زما خبره درته مهمه ده نو بیا اوس ولې مخالفت کوې زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله
ګوره ملک صاحب زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم خو خارج ته یې نه پرېږدم پردی وطن دی وړه لور مې ده ورسره
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده بیا نو زم نه ځم هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم ما خو ویل چې پلوشه وي زړه به مې پې ډاډه وي
همت خانه نو ته همدا غواړې هغه لاپې شاپې دی چې تا کولی څه شو هغه ستا د دروغو وفاداري
که زما په ځای ستا مور هم وای پلوشه دې نه ورسره پرېښوده ها
نه دا خبره نه ده ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه خو
خو څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب
څه ویلی نه شي یو سر تنبه سړی او نه غواړی له خپل خره راکته شي
و ملک صاحب دا اوس چې کار کوي په دې مې د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پی غلی کړ همدا مې بس نه ده دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي
زه پوهېږم چې څه وکړم نو تاسو یې راته ووایئ تاسې زما مشران او زه مکشر
نو چې موږ خپل مشران ګڼې زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي
سمه ده ته چې خفه کېږې دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم
آفرین نعمت خانه اوس د کار خبره وکړه رښتیا چې غیرتي سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جنانه کوټې جوړوم بېغم او بې جنجاله پکې خپل ژوند وکړو
دا وګوره لور جانې
مورې دا څه دي وای دا خو زما عکس دی
دا ستا پاسپورت دی لور جانې په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره
مورې چېرته ځو
څو ورځې پس د شیرزمان له مور سره خارج ته ځو له خیره سره خو اول به ویزه اخلو
ویزه څه شی دی
هغه یو داسې سند دی چې سړی پې بل ملک ته په اجازه ورځي
هغه چېرته دی
هغه په خیر چې شیرزمان خان راشي ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي
سمنه ها
سلام علیکم
وعلیکم سلام فرزانی ستړی مشی
سلام ترورې
خیر نیسی زیبا جانې
ترورې ما پاسپورت واغستو
هو زیرې مې در باندې موږ پاسپورټونه واخیستل
څومره ښه کومه دي مبارک مو شه
مننه دا دي زموږ دواړه پاسپورټونه
مبارک دي وي اوس نه یوازې ویزې پاتې شوې چې شیرزمان خان راشي درته وابه اخلي
وګوره ترورې دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم د مور نه هم خسته یم شپږ میاشتې څومره وخت دی
نیم کال کېږي لور جانې یعنی له یوه ژمي نه تر بل یو کال کېږي او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي
پاسپورټونه یې څومره ښه چاپ کړي یو څه وخت خو بند و رښتیا سبا په خیر شیرزمان راځي
دا د ترورې تا مور ته مې چای واچول
ترور دې جار شه لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم
اول مې راباندې مور ګرانه ده بیتو
لور کې ترور دې څه خبر سره بلده نه ده چې درنه خپه نه شي
نه ولې خپه شم مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي
هو رښتیا انت زیبا جامې لا پاتې دي نه مې دې ورته اخیستې
سبا به یې واخلې
نه پوهېږم چې لیما ته اجازه واخلم که نه
سبا چې شیر زمان راشي نو حاسبم د ملک کره ورزي. زیبام در سره کا هلته به اجازه ترې واخلي. هغه د خاوند باید اجازه ترې واخلي.
رښتیا وایې، همداسې به وکم.
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم، دوست پسې خپه شوم. پلار جانه
نی دا همت څومره په ګران دی
جان. پلار دې در نه جاشه، د پلار خوږې
ته چېرته وې؟ ولې کور ته نه راځې؟ موږ دې پسې خپه یې.
قربان دې شم لورې، ته زما غېږ ته راشه. الله
همت خانه، پام کوه چې ګورې ونه ژاړې.
نه ژاړم ملک صاحب.
سلام.
وعلیکم سلام.
مې ځوروه، زه یې په درد پوهېږم. اولاد ډېر خوږ وي.
نه ملک صاحب، د شپې مې خوب نه و کړی، ځکه مې سترګې سرې دي.
پوهېږم پوهېږم.
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي. تاسو دلته کیسې شروع کړې دي.
ولې وارخطا یې؟ د شیرزمان مور هم هیواله هغو میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ور باندې ګران دی. ښه، ټول ور پورته شوئ، تو خو به پاتې نه وي.
هو ملک صاحب، ټول ور پورته شو.
تم ور پورته شه، راځه. له خیره سره دروازه بنده کړه. زه په خیر استاده.
نورې ورشه، د خاوند په څنګ کې دی کېنه. تاسې دیم سفر په مخ کې ده، ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله.
سمه ده ترورې، همداسې کوم.
زما اندېښنه مه کوه، زه شکر دی اوس رکه روغه یم، په ما هېڅ هم نه کېږي. همته زویه، میرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکړه، چې زما ځای تنګ دی. په تنګ ځای کې زما سا بندېږي. هله زویه.
سمه ده جانې، ولې نه په سترګو؟
ولې زړه به دې په تنګ نه وي؟ ځای دې تنګ دی که څه؟ اله لورې، ته د همت خان څنګ ته کېنه، چې هغه ځای خالي دی. پرېږده چې د شیرزمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي.
سمه ده ملک کاکا.
فلوشي، راځه دلته کېنه، راځه چې زیبا جان هم همدلته ده، ستا هم خوشحاله شي.
سمه ده، دا دې درغلم.
مور ته هم دلته راشه.
سمه ده لور جانې، دا دې درځم.
بس حرکت کوو، د خیره سره.
شکر دی، یا خاتم پلار جان راستې، بل خاتم مور جانه.
و د پلار خوږې لورې، و زما بلبلې، ډېره خوشحاله یې؟
او خود خوشحاله یم، مور مې را باندې ډېره ګرانه ده. پلار جانه.
جان جار دې شم. وای لورې څه وایې؟
د خبرې ګازه ته ځو.
و لورې خبرې ما،
موږ پسې نه خپه کېږي.
ولې نه، چې خپه شم څه به وکړم بلبلې؟
همت خانه، که ته نه غواړې بیا نه ځو. پاسپورت خو مې د دې لپاره جوړ کړه چې هر وخت پکارېږي.
نه نه، ولې نه غواړم؟ لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله. او بله دا چې زه د ملک مزدور یم، باید خبرې ومنم.
هیڅ مجبور نه یې، ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې؟ ته خپله ځان مجبوره کړی دی.
دا چې تر اوسه مجبوره وم یا نه وم، دا بېله خبره ده. خو د دې وروسته به لا مجبور شم، ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ماته کور جوړی.
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
داسې م نه ده پلوشي، ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی. که دا جانې لپاره نه وای، د ملک اصغر یوه خبره مې نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپله په ځان کړي دي، تا باندې څوک ملامت نه دي.
نه داسې نه ده پلوشي، ما ته همت خان مصیبت خان وای. لا اوله مې ورته پلان جوړ کړی و، ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هیر نه شي.
ګوره چې بیا کوم لیونتوب نه کې.
لیونتوب؟ نه نه، دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره، فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي.
نه نه، داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادق شي؟ خیر دی، بیا به سره ګورو چې څه کېږي.
مطلب چې ځان ته د بل غم ونه ګورې. لږ پام کوه، ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، په داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړی او زه به پکې څه رقم کسیم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش تر بریتو به دې وینې څاڅې وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې. داسې یو کس چې هیڅوک هم زور نه لري. هوهو،
وایم تر سترګو دې جار شم. بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړې، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یار، زما په فلم کې کراټه مراټه نه دی پکار. ته به یوازې پټکې او ګواښونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
چې داسې ده نو ځان کودنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. ریښتیا هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چېرته دي؟
د سلامت پخلنځي کې. کوم کار چې زموږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خونه راشه چې ځان ژوبل نه کې.
ښه زه خو دا ډېره موده دې خونه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو دا لکومې پاره وخور. پام کوه چې ملک اطرار خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی یم. هسې خور سره مرسته ونه کړه. ملک ازار خان دې ژوندی، هغه ور سره مرسته وکړه.
ښه نو زه چنارګل نه بای شروع کړو، که څنګه همت خانه؟
اروان ته خپله ښه پوهېږې، زه در سره یم چې څوک درته مزاحمت ونه کړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار په کار دی. د همت غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې؟ والکه خیالي ګله
جار، وایه څه وایې؟
و چنار ګله صاحب ورسره وایه. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه
ژرندګړی؟
ښه رښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږې خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوه ملک صاحب، شیرزمان اورورا استړی مشی، په خیر راغلی.
خیر او سفر زانه.
کور د ودان لوري.
مهرباني دلته په چوکۍ کې نه. شیرزمانه، اپرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دیدار شم. په کلینیک کې مې ډیر ضروری کارونه درلودل، بخنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده. بلار مې راته وویل چې ته مصروف یې، ځکه خو زه خپل راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، روح مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په دې ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلی مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس دنو خوشحاله کړم، کور د ودان فرزنې لورې.
رښتیا له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه وو؟
دواړه ښه وو. زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمند وو.
یاره شیرزمانه د فرزنې د کور ودان وي، د همدې برکت وو چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزنې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو مور او زوی به چکرونه وهي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه، درې واړه له خیره سره حج ته ځو. ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زویه، په دې خبره دې خوشحاله کړم.
ریختیا د ویزو غمې څه وخت خوري؟ په خیر سره
سر له سبای کارونه پیلوم. هر څومره زر چې کیږي مور مې درملنې ته بیایم. له خیر سره.
غونچه ګولا، کاروبار دې څنګه دی؟
شکر دی، تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت شکر.
اوهو هلته وګورئ، دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی؟
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل، زه خو اوس یم تلته سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي. الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو دا خو استاذ فیروز دی.
نه نه، هغه به نه وي. والکه د استاذ فیروز موټر په مستری خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي؟
څه تا اندېښنه کوئ؟ هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشي هلا فندور قابلي كباب ماسته كڑائي جگار كباب پلاو هرڅ پکيري هلا راشي لخيره راشي فندور فاو خري هلا هلا راشي لخيره راشي
تاسوب دي لکه چې زمال مرګ یې اوریدلې دي کڅه
لکه چې د استاد فیروز غږ نه اوري دا دې راورسېده اوس یې لږ دی وګوره
السلام علیکم ټولو ته زما غوړ سلام
وعلیکم سلام مبارک دی شه تا خو ل خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی
وا وا دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچا ګل ته دې ماته ورکړه
کور مو ودانو سا رم خدای دې ژوند دی لره ملک صاحب
دا کسی به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي اوس دا راته وایي چې تاسو دوه انګک او بنګک شرمېږی نه چې د خلکو له خولې مڼې تختوي
هغه ته 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 لا پسې ګوره زمونږ هوټل دی او ستا دکان نو ته څه ته سوځې
هر څه چې وي تاسو خو اول باید له ما اجازه اخیستې وای
ولې غونچا ګوله پومبه ګوله ته څوک یې چې موږ به له تانه اجازه اخلو ته زما پلار یو که استاد یې
که څه یم که نه یم خو په دې لاره کې تر تاسو د ډېرې تجربې خاوند یم بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر شورناخود او منتو خرڅ کړم خو تاسې زما کار خراب کړ
غونچه ګلاکه دومره هرڅ کې نه وي څومره چې د په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټې هر کس بله برخه خوري
نه نه جنګ او داوود اړتیا نشته ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي چې ولې دې زما تر څنګ دکان جوړ کړ
ملک صاحب زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي زه څه خبروم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کیږي
نه نه ته چې دلته راغلی بل مقصد لرې غواړې چې ما پې خفه کړي ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی او چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي ښه به وي چې هوټل ته یې نږدې ورشو وګورو چې څه څه یې راوړي دي
نن غرمې ته مې تاسو ټول مېلمانه استي غواړم چې د هوټل شیرینی درکم
وایم تا ته دې مبارک وي دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم
غوچه ګوله لږه سړه خوره دومره زر جری کېږم داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي هر څوک خپله برخه خوري هله راپورته شه چې ورشو هله راځه پورته شه
څه وایم ملک صاحب ستا لپاره به لاشم ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله
ته راشه ظالمه له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي راشه او میلمه مې شه
مخکې شه پخیر
اوهو تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی د ټولو خوراکونو نومونه دې پرې لیکلي دي
او نو هوټلونه لوحې لري او موږ په خپل موټر لیکل وکړل وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو ټول لګول دا د دې لپاره چې خلک خبر شي
وایم دې شک دی ښه چل مو کړی دی
شاه هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي یو څوک قاطع کی څوک یې مراو بساو کېده
وګوره غونچه ګوره د دوی سلیقې ته خو دې پام دی خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه د استاد فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده څومره د مخکې موږ ته خوروا پخه کړې وه لوبونه پکې مالګه ډېره وه
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو
ملک صاحب په دې مهرباني ملک صاحب
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطر کې بیا کم ځای نیسي استاد والا چې ستا دا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه تنګ ځای دی نو ځکه مې دا قاطه کې څوکۍ واخیستې
ډېر ښه کار دې کړی دی خواښې مې شوې
کور دې ودان ملک صاحب
ملک صاحب څه شی خورې فرمایش راکړه
هر څه چې تیار وي هماغه به و
ملک صاحب وایم ته فرمایش ورکړه هغه یې درته دستي تیاروي
ولا دا خو ډېر ښه کار دی هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي
شاغه هر څه چې زر تیاریږي ما ته هماغه راکړه زه ډېر انتظار نشم کولی
ولې نه ملک صاحب ازبکي قابلي ساده پلاو قورما کچالو سابو تور بانجان منتو کباب شامی کباب یخنی قورما فرمی څه شی غواړې
نام خدای دی وي ژبه دې ښه روه شوې ده پکې داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي
ملک صاحب ټوله شپه مې خواري کړې چې زده یې کړم الا نن مې پکې ژبه راوشوه
ولا تاسې دواړه خو د کمال خلک یاستئ
ولې ته نو اوس خبر شوې
شاغه غونچه ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي
نو ته وه دا به اوس داسې خواړه راوړي چې د خوړو به وي
غونچه ګله پومبه ګله خیر دی یو واری وخوره که خوند در نک پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی موټر سایکل دی. موټر سایکل شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم. هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار.
اوهو اتوراری دا غون چې ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ که صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې
سره مشي چکار ګلا
ژوندی اوسې غونچا ګلا. لکه چې د ملک خیلو کلي ته روان یې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روان یې؟
د موټر لاره نشته خو زرج پتلی شي. یو ځل مخکې پی ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیال شریک راغی استاد فیروز، درته یادوم موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
ته مار کار ته لاس اچي، خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته. بیا په خلکو پسې خبرې هم کوي پرېدی چې هر څه کوي خپله یې خوښه.
یاره لکه چې تا ته هم څه شي درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوي. هغه دی راغی.
سلام علیکم رونو. وعلیکم السلام. سړی مشی
لکه چې غونچا ګل په ژبه مو چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وای.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسې به نه اورېدلی.
تاسو نو په خپل جنگ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو. اوهو دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بتیو د تېره کولو کار شروع کړی. چنار ګله زم تر چا کم نه یم. تاسو خو په ځای پرېږده، خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی. ما هم له ځان سره وویل چې چنارګله
ته څه بلا وخلی.
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تېرو کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی.
مبارک مبارک مبارک.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه مې راکا زلالې شمر در خوره ولا کیرا نه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه را نه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس زه دې مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دروغ او خوشاله بوي دا ونی په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو لمړی به ووري چې ولی ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیس کوي او د دې کار پایلې څه کېدلای شي
پونه سیسی دا موضوع د دې ول نه د سې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په ورم یا یو وینم
کېدې سی وننګول سی کدی نه د کورنۍ
ورپسې په دې غږیګو چې څنګه یو ژبز د کېدلای شي په دې اړه بد ځوانانو او خون کو خبر یو تجربه هم ووري
ولا ډیر کورسنه تکلیف کړی دی خو ایس زکیګه نه وخت خبر دی
یو میاش دو میاش تلته وی بیا بیرته خوشکی بل سیستم تزي
بل شاګردان وی چې ولا ما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې مزدنه شو یو جبز د کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زکول
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي هر یوې خپل مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي لا ورځینیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو سیاسي فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي ځینې خو لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي څه کوي څه خوري کومې خواته سفر کوي خوشاله دي که خفه دي او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نور ته معلومات ورکوي د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډیر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي لاغو سره شریک کړي او لاغو د حل مرسته وغواړي یا پونه سیسی دا موضوع د دې ول نه د سیسی په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یو وینم نو دوی ته یو د مرجع معلومه نه وي یا دې ته پام نه وي یا غو ته ورتلای نه سي یا نه وي نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي یا دعوی صفر ځل له میرمنې سره خپایم یا لایو بلګلی وکي
لیکواله نه مغنی وای دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند لا ټولنیزو شبکو لري وساتي ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواخي او یو کس ته نور ستونزې هم پیدا کولای شي
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند می دوه سره بیل ووسی او ژوند می له ټولنیزو شبکو څخه ډیر نه غواړم چې ور سره یو ځای کړم یو یا حالت تشریح کړم کله کله داس کیږي چې مثبت کار کړم په ټولنه کې کوو هغه کوم تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي او هم مختزي او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغه ته ماته دغه زمينه مساعده ده زه هغه تشریح کوم کله چې شي په نورو امزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغه ته دغه زمينه نه د مساعده په دغه غیزه وکړي کله چې یو شی یوزل ټولنیز شي بیا دغه هغه بعد هغه چې د زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پریوتې دغه په کول به ډیر سخت وي
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی خو دی وايي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي
دلته تر دې راغه مسایل زمينه نه برابر شته مستقیمه نه سره وغوي نو مامور اندې شي نو کوم سن په کور کې نه شي کولای تر اوسه دا شرایط چې ټول شنه کور کې وای ملګرو منځ کې وای خو هغه انسان زړه د تشول خو واړی کنه نو د سخونه چې دغه په تر اخیره رم د سی ز فکر کوم دا شونه خیدې د کې څن زایب سره نشته د دین خاص موارد دین خاص شونه د چاغس کسره وله کې دین خاص وختونو کې هغه بیره ول داش ته هر څه لکه هر وړه خبره غټل کې فکر نکوم دا مناسب نه ای ما مخ موافقت خو د مغدس دین سره ډیر دین د سی وختونو چې هغه سره دی احساسات او د دین شونه شریکول او مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شی د هر وړې غټ خبره شریکول مره ضرور نه دی
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماو دي ماده میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي دي نه د ما په غم کې دي هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما د خبره مسخره کې ځینې تهدید کړي ځینې نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمد زای وای کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خبروي دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو زدا کوم اوس دایمه زوس خفه یم زوس خوشاله یم. ځینې خلک خو یلتونم نه لیکي یوازې ولیکي چې ډیر خوشاله احساسوم. نو ورسته کې بیا یو څوک د تا پختنه نه کوي ځکه هر ورسته دا شیان لیکي. زوم په ځینې شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نور الحق دروای د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې لزان سره ملګری کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت مطلق خبره نشي، نو اکثریت ځوانان کې پیژنې کې نه پیژنې ځان سره ملګری کړی دی په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د پزرهاو فالوورز ولري، دا د پزرهاو ملګری ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګری هم بیا نو د سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره خبرده.
زاهد سمد زایوای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغه افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډیره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي، په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله ریان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي باید ټولنیز نشي، په دې اړه تاسو وایي؟
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، د دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم دعا راته وکړي، ښه میسج مکمل ده. زه ناروغ یم یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریکو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریکم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویل لیکدي د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي. ځکه موږ کولای شو نورو ته وښيو. راځي موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنا ده. په د بهرنیانو د پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته اماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تاسره منی کې نه منی؟ لنډه خبره ده چې یو څوک دی ننګوي پیغور درکوي، نو تک راځي دا بے پیغام بے میسج عکسونه چې ترګټي تاوان ډیر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای سي وننګول سي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور نور په د په ژوند باندې وننګول سي، لکه چې د ټولنیز کوي، ولی په لوی کې ګټه لري. خو دلته بیا هم زوایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ سو، لکه د کلیز المنزل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل. ولی دویم که غواړی چې خپل ژوند ټولنیس کې نور ته باید میسج ولري. بی میسج د شخصي ژوند ټولنیس کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړی. هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فورمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیس کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیس کې چې د له دغه اکس له دغه ویډیو له دغه لیکنه هدف موخه پلان میسج شي ده، څه غواړي نور ته وای. او یوازې به معنا د خپل ژوند ټولنیس کول د موږ دودی ټولنې په کتو تر ګټه په اوس وخت تاوان نه ډیر لري. حتی ز د تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خبرېدو وړ دي او نور ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خبر نه کوم تاوان به ونه کوم؟
دسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې، آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر یې، زه هیڅ نه یم متاثر شوی، ما ته بې معنا ده. مګر کېدای سي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یرایکه دا وګوري چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که نه دي کړي؟ که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه وي لیدلی وي، عیني شاهد پاتې سوی، هم کولای سي په ده باندې تاثیر ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تانې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې ژر زده کړي، خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي، او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي. دلته یې د ځینو خبرې اورو.
سر درېم له کارتیناونه والا ډېر کورسونه مې تعقیب کړي دي، خو هېڅ زده کېږي نه. واقعیت خبره دي، ځکه د کورسو کې مشکلات دي، نه استادان صحیح د تدریس کوي شي، او د ورځې او یا چې لغت دې ځکه افزول ډېر سخت دي، نشي کولی یو شاګرد چې دا افس کې. خواهش کوو استادانو نه چې خپل تدریس اسانه کړي لږ.
نوم فیض الله والا کورسونه مې خو ډېر وویل، خو ژبه مې زده کړه، خو بېرته د ایر نه وځي. دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته، استادان نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې اخلي. تجارتي کورسونه دي.
زمان مارمانی والا انګلیسي کې خو مې څه یاد نه کړه، ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به و شپه ورځ د هغه یو دانه بې ویلې نور چې نه و. یا به استاد رخصتي کوله، یا به موږ رخصتي کوله، او جرمانه بیا چټي اغستله. دا څوک چې راتلم دوی سم یاد نه کړه، او ټول اس چټي مفته کې پارخ شوله، او شارنامې ورکړې، پیسې ورکولې، پیسو په زور شارنامې اغستې بستله.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې د بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډیروي او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده، او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټور ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو، که انټرنیشنل ژبه مزه خو بیخي بهتره ده، کولی شو خپل مشکل حل کړو. یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډیرو کورسونو ته لاړل بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي
دوه مشکل شته. دلته یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړل چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي، یو میاشت دوه میاشت هلته وایي بیا بیرته هغه خوشې کوي بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو پر چارې که وو کورس لس کورسونه شته اما کیفیت پکې نشته. دغه مسؤلیت د چارواکو ده، باید وزارت معرف دغه توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجی کوي. دای وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یو حد زده وي، د تجربې په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پويږي، هغه نه پويږي چې دا خپل کوم مسله زه سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعا خدمت وکړي. پوری چې کورس راشي او چې شي زده کی مکتب نه راځي، صحیح استادان نه دي. کورس کوم چې صحیح استادان نه، بل توقعي ختم شي، چې توقعي خلاص شو نو پښ آینده صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او ما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي، هومره ژر زده کېدلی شي. خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړي چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډو سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډیر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې د انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي، هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي، دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي.
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې علامه څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مزدنه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره لدې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیو یا تلویزیونی خبرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول به یې تعقیب شي؟
دا ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي. ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نشي درلودلی، نو لسننګ چې خپل ده دا یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلي دي، روزمره ژوند سره تړلي دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو لپاره. بل دغه ستاسو ویل د فلمونه یا تلویزیونی یا راډیو خبرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ولولي ویلي کی کوم شان ډیر مهم دی پاول سر کی یو څوک وړي او ژبه زده کړي؟
ژبه خو در اصل هم د څلور سکل لري، ریډینګ، رائټینګ، سپیکینګ او لسننګ. دا موږ نشو ویلای چې یو نفر دی باید رائټینګ ډیر ښه کی او هغه سپیکینګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کی، ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دی چې هغه کول شي د نورم لزان سره قوی کړي؟
ټولو کې مهم چې دا مخکې مې لسننګ او ریډینګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډینګ وکي، از فکر کوم چې هغه په رائټینګ او سپیکینګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دی باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رائټینګ وکړي. نو ریډینګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
چھوڑ دے